په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په آخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد کریمه بلوس د مړینې د پلټنو غوښتنې په باړه کې د لادرکه کړل شو کسانو د کرونا وایرس په پاکستان او افغانستان پریوتونکو اثراتو او پاکستان کې په کورونو کې استعمالیدونکو ګیس پریشر کمیدو ترڅنګ یو شمېر نور سیمهیز او نړیوال رپورټونه به واوري. خدا هر سناول د دې سات خبرونه چې نجیب امیر یې درته وړاندې کوي.
رئیس عدالت جماعت داوا او القاعده دو مشکوک غړو ته د بند سزا وروله. بې سرحده خبریالان وایي افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو څخه دي او ایران وایي د کورونا واکسین به زر ترلاسه کړي. خبرونو تفصیل په کراچۍ کې ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د جماعت الدعوه او القاعده وسلوالې ډلې دوه مشکوکو غړو ته د بند سزاګانې وورولې. عدالت فیصله د دسمبر په 23مه کړې خو د دسمبر په 29مه یې خبره کړې چې پکې راغلي د جماعت الدعوه پر غړي غلام رسول ربانی او د هند په نیمه وچه کې د القاعده د څانګې پر غړي محمد شاکر الله د ترهګرۍ د تمویل تورونه ثابت شوي دي. عدالت ربانی ته د 25 کلونو د بان او 22 لک روپو د جرمانی او شاکر الله ته دغه په ناموجودګۍ کې د شل کلن قید او 11 لک روپو جرمانی سزاګانې اورولې دي. غلام رسول ربانی د کراچۍ په ملیر جمالی ګوټ کې د باب الحرمین شریفین په نوم مدرسه او جماعت چلوي. عدالت ته سند تعلیم وزارت ته امر کړی چې دا مدرسه تر خپل واک لاندې وچلوي. جماعت الدعوه او القاعده ډلې په پاکستان کې تر بندیز لاندې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال وکړې. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې د قادری له خولې لیکلي پاکستان او افغانستان د یو بل سره شریکي مذهبي کلتوري او ټولنیز اړیکې لري. قادری ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ د ټولې سیمې دوامدار پرمختګ او هوساینه باوري کوي. راډیو پاکستان لیکي افغان سفیر له پاکستان مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګرو او مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. په شمالي وزیرستان کې نن څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوي. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په قبایلي سیمو کې د جایداد پر سر د لانجو له وجې دا ډول پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. د بی پولو خبریالانو سازمان RSF وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. په رسمیشتي سازمان نن په نوي راپور کې ویلي خبریالان قصدن وژل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو سازمان شوو جرمونو یا هم ماحولیاتي موضوعاتو باندې راپورونه جوړول. بی پولي خبریالان وایي سخت کال په نړۍ کې د وژلو شوو خبریالانو شمیره له تیر کال څخه کمه ده. تیر کال 350 کسان وژل شوي. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وایرس له وجې خبریالان ساحو ته په کم شمېر کې تلل. سخت کال هم مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. هلته 3 خبریالان وژل شوي. په عراق کې شپږ خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان چارواکي په فرا او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فرا کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د ظفر قلي اردو له خبر پاڼې سره سم د طالبان هغه مالو وژل شول چې غوښتلې په اناردره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 30 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا ډول ادعا کوي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په ایران کې د سری میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو 3 اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لک خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د واکسین به د صحت وزارت له لارښوونو سره سم ویشل کیږي. د ایران د مرکزي بانک مشر عبدالنصیر همتی هم تیره اونۍ ویلي وو امریکایي چارواکو ورته د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې کارکوونکي کوواکس ټولنې څخه د واکسینو د اخیستو منظوري ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. یو فعال وایي
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي، هغه ته دمکیانې ملاو شوې. که خلک په جلا وطنی کې بل خبر په ازادۍ باندې نشي کولای، نو دا د فکر وړ خبره ده.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه او د القاعده وسلوالې ډلې مشکوک غړو ته د بند سزاګانې اورولي. تفصیل به درکو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي د باړې په غونډه کې د شپېتو زیات داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي.
تقریبا شپتن پاس دغه چې کوم ډیټا و هغه موږ را واخیستله. دغه خلک به باړه کې بدره کوي. موږ دغه فکر کوو چې خلک په خیبر کې به دوی ډېر خلک هم بدره کوي.
د یخنۍ زیاتېدو سره په خیبر پښتونخوا کې خلک په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس د پریشر کمیدو شکایت کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
کم چې د استعمال د وخت ټیمې په هغې کې نه وي. اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلینډر چې په هغه 140-150 روپۍ کیلو کېږي هغه راډک کوو، په هغې باندې هغه پخلی کوو.
په خبرونه کې به په خوست کې د چای خانو او د سوات په سلامپور کلي کې په لاسو جوړونو شالونو ترڅنګ ځینې نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شي. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د دسمبر په 28مه د جماعت الدعوه یو مشکوک غړي غلام رسول ربانی ته د 25 کاله بند او د القاعده وسلوالې ډلې مشکوک غړي محمد شاکر الله ته د 40 کاله بند سزا اورولې ده. پر دواړو د ترهګرۍ د مالی ملاتړ تور وو. عدالت دا فیصله نن خبره کړې. نور تفصیل په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان ناخلو. نیازدار ته وایي چې غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله ته په کومو جرمونو کې دا سزاګانې واورولې شوې؟
الحمدلله صاحب، ډېره مننه. پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم جوړ یو عدالت ته هغه دا سزاګانې ګو کسانو ته اورولې دي. په دې کې چې یو چې غلام رسول ربانی په نوم یادېږي او د دو په ملیر جمالی ګوټ کې په دمنې دا تور دی چې هلته یو مدرسه وه. په دې مدرسه کې به دو پیسې راغونډولې، چاندي به کولې او دا به بیا په پوره هیواد کې د ترهګرۍ لپاره چې کوم دی استعمالې دي. او د ده تعلق دا وایي چې په پاکستان کې په دې منې بنګلیز دی، د ده تعلق ته جماعت الدعوه سره دی. د دې سره سره چې یو بل فیصله هم دغه عدالت اورولې ده چې په هغې کې د هغه کس نوم چې کوم دی هغه مفتي شاکر الله دی، دا هغه تعلق چې دی هغه د القاعده ډلې سره دی او په دمنې د 40 کالو د قید د بند او 1,00,000 روپۍ جرمانه چې دی اورولې ده. عدالت دا ویلي دي چې ربانی چې کوم دی د ده سره په خپل په پلټون کې د دې خبرې تصدیق شوې دي، بلکې د ده د کور والا هم دا ویلي دي چې دی دا مدرسه چې کوم دی دا چلوي او جماعت ته چې کوم خلک راځي دا غونه دا پیسې اخلي او هغه بیا په پوره هیواد کې په ترهګرۍ کې استعمالېږي. د دې سره چې بل کس چې شاکر الله چې د القاعده سره تعلق دی هغه نه دی نیولی شوی. هغه منې په خار په بیاله تانو کې درې مقدمات نور هم دي، خو عدالت هغه ته د 40 کالو قید سزا ورکړې ده او پولیس هغه د لټون لپاره مختلف ځایونو کې هغه کتلې دي، خو تر اوسه هغه نیول شوی نه دی.
نیاز، یادو عدالتونو په داسې جرمونو کې مخکې هم سزاګانې اورولې دي، که هغې په اړه زموږ اورېدونکو ته څه ووایي؟
او د دې نه مخکې د جماعت الدعوه چې کومه ډله ده د هغې مشر حافظ سعید ته په لاهور کې هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم جوړ عدالت دی هغه د نیمو کلونو سزاګانې چې کوم دی د بند سزاګانې اورولې. او د هغې نه مخکې هم هغه ته په دوه کیسونو کې قضیو کې چې کوم دی د 15 کلونو سزاګانې چې کوم دی اورولې شوې دي. او دا سزاګانې پاکستان عدالتونه په داسې وخت کې اورولې کېږي چې د دې نه مخکې چې کوم اداره ده انټرنیشنلي اف ټی پی اف چې هغه پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي او په اکتوبر کې هم پاکستان ته ویلي چې هغه د پیسو د مخنیوي لپاره چې کوم دی نور ګامونه چټلي او پاکستان به هم تر اوسه نه چې بلکې د روان کال د فروری پورې به هم په دغه لیست کې شامل دي. نو د دې پیسو د مخنیوي لپاره د هغې د ګامونو لپاره عدالتونه او حکومت په دې ضد روان دي چې د دې خلکو چې هغه په ترهګرۍ کې یا د دې پیسو په استعمال کې ملوث دي د هغو خلاف کاروي کوي.
ډیره مننه نیاز علی خان تفصیلات را کول نه اوریدونکو. نیاز علی خان د کراچۍ نه وامریدل چې د کراچۍ کې طرحګری زد یو عدالت چې کم دی اغه د جماعت الدعوه یو مشکوک غړي غلام رسول ربانی ته د 25 کالو بند او د القاعده وسلوال ډلې مشکوک غړي محمد شاکر الله ته د 40 کالو بند سزا واوروله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري. یو اونۍ مخکې د کناډا په ټورنټو ښار کې یو بلوچ فعال کریمه بلوچ مړ اوموندل شو. که څه هم پولیسو ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو لا یې هم مړې د هغې کورنۍ ته نه دی سپارلې ځکه چې څېړنې یې نه دي بشپړې شوې. د کریمه بلوچ مرګ له دې امله پوښتنې راپورته کړي چې څو میاشتې مخکې په سویډن کې یو بلوچ خبریال هم په دغه شکل مړ شوی و. کریمه بلوچ د پاکستان پر فوج د نیوکو لپاره مشهوره وه او څو ځلې ویلي وو چې ګواښونه ورته کیږي. پاکستاني چارواکو د کاناډا له پولیسو غوښتي چې نوموړی د مرګ په اړه شوي تحقیقات دی ورسره شریک کړي. په همدې حال کې په نړیواله کچه لاسلیک شوی یو غوښتنلیک پولیسو ته وریاده کړي چې د کریمه بلوچ د مرګ سیاسي اړخ باید له پامه ونه غورځول شي. تفصیل له بشیر ګواخ واوري.
بلو هیوادونو سلګونو مدني فعالانو د یو پټیشن یا غوښتنلیک په لاسلیکولو سره د کریمه بلوچ د مرګ هر اړخیزې پلټنې غوښتې دي. د بشري حقوقو فعاله کریمه بلوچ د کناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 6مه لا درکه او یو ورځ پسې په یو سیند کې مړې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خدای نه دی ویلي چې هغه څنګه سیند ته ولوېده. خبریال طه صدیقی او د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل د کریمه بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کناډا پر پولیسو د فشار اچولو په پار د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د سیاستوالو، پوخانیو ډیپلوماتانو، خبریالانو او د بشري حقوقو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه پرې له 1100 څخه ډیرو خلکو لاسلیکونه کړي دي. ګلالی اسماعیل وای کریمه د پاکستان پر فوج نیوکی کولې، په زور د بلوچانو د غیبولو د مخنیوي کوشش کاوه او څو ځلې له ګواښونو شکایت کړی و، نو ځکه یې باید د قتل امکان نادیده ونه نیول شي. هغې د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي. د چکل کریمه بلوچ د جلا وطنی ژوند شروع هغې ته دھمکیانې ملاو شوې چې که تا آواز اوچتول بس نه کړل نو مونږ بس تا خاندان والو ته نقصان رسو. او بیا هم داسې وشو چې د هغې د ماما چې کم اوچت کړل شوی و د هغې مسخ شده لاش ملاو شو. ډېر خلک دا شنتې دي چې هغې ته په خپل ملک کې ژوند ګراني، نو که خلک په بهب جلا وطنی کې او په بهر ملکونو کې هم ناست خپل خبر په ازادۍ باندې نشي کولی، او دا یارې ورته چې مونږ خبره کوو نو مونږ دلته هم وجلې کېدلی شو، یا زمونږ کور والا چې کم په ملکونو کې دي خپل ملکونو کې هغه هم وجلې کېدلی شي. نو دا چې کم ده نو ډېر د فکر وړ خبره ده. مونږ چې کوم دا دسخت اغستې دي دا به مونږ اقوام متحده ته هم لیږو، دا سټیټمنټ دا به مونږ د کینیډي پرایم منسټر ته، دا چې کوم فارن منسټر دی، چې کوم هوم منسټری ده، هغې ته به هم لیږو، د ټورانټو پولیس ته به هم لیږو، ځکه چې زمونږ مقصد هم دا دی چې هغې ته دا احساس ورکړو چې دا د یو سیاسي نیچر کیس دی، او ځکه دې کې یو تھورو فیر انویسټیګیشن ډېر زیات ضروری دی.
و دېرش کلنه کریمه بلوچ د بلوچستان وه. هغې د زده کړو په مهال د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی ایسو آزاد له لارې خپل سیاست پیل کړ. د دې تنظیم د مشر په توګه یې نږدې هره جلسه تنظیموله. هغې په مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورنول چې په زرګونو بلوچ ځوانان یې غیب کړي چې د ډېرو هغو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د 2019 کال په اپریل کې د یوې خبري غونډې په مهال د پاکستاني پوځ ویان آصف غفور په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري، خو هغه زیاته کړې وه چې اکثره غیب کړي شوي کسان وسلوال دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د غیب کړو شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره پر امنیتي سرتیرو حملې کوي، خو کریمه بلوچ د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد د لارې د مظاهرو په کولو سره مبارزه کوله. کله چې په بلوچستان کې د کریمه بلوچ ژوند سخت شو، نو په 2015 کال کې د کناډا ټورنټو ته په سیاسي پناه پسې لاړه. خو هلته تر پنځه کاله ژوند کولو وروسته په داسې توګه مړه شوه چې ډېرو ته یې پوښتنې راولاړې کړې. د دسمبر په 22مه په دغه ښار کې د پاکستان کونسلیټ په یوه خبر پاڼه کې د کینیډا پر حکومت غږ وکړ چې د کرمی بلوچ د مړینې علت دې روښانه کړي. د بلوچستان وزیر اعلی یوې سلاکارې بشرا رین هم د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او وی ویل
په وفاقي کچه دا شوې چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا چارواکو ته یو لیک لیکلی چې د کرمی بلوچ په مرګ کې ممکنه ملوث کس ته سزا ورکړي. زما د معلوماتو تر مخه دوه مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
خو د ټورنټو پولیس د کرمی بلوچ د مرګ په تړاو د چا نیول نه تاییدوي. د دغو پولیسو د رسنیو سره د اړیکو یو افسر ډیوډ هاپکنسن د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک نه دی گرفتار شوی. نوموړی د اواز ریکارډولو اجازت نه درلود خو د ایمیل له لارې زیاته کړه چې د کرمی بلوچ د مرګ په تړاو ټول اړخونه څېړلي او که نور شواهد هم مخې ته راشي له پامه به یې ونه غورځوي. خود کرمی بلوچ میړه حمال بلوچ وایي پولیس باید سمې څېړنې وکړي. هغه د دسمبر په 20مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی وایي پولیسو چې کوم تحقیقات کړي موږ له هغو مطمئنه نه یو. دوی څنګه په 2 ساعتونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د کرمی مرګ جرمي اړخ نه لري؟ موږ داسې تحقیقات غواړو چې زموږ کورنۍ او ټول بلوچ قام پرې مطمئنه وي. د کرمی بلوچ په شان د 2000 کال په مئی میاشت کې د یو بل بلوچ فعال ساجد حسین مړی هم په سیند کې موندل شوی و. حسین خبریال و او په سویډن کې اوسېده. پولیسو د هغه په مرګ کې جرمی اړخ نه دی رد کړی خو تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نه دی نیولی.
اوریدونکو د بشیر ګواخ رپورت مې واورېدو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریم بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنو په اړه وو. راځو د یو بل رپورت طرف ته. د لادرک کړل شوو کسانو د موندلو فعال علمزیب مسید وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د باړې په غونډه کې تر 80 زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي. غورځنګ دا جلسه د دسمبر په 20مه نیټه وکړه چې پکې د لادرک کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. د بشري حقونو سازمانونو د ورکړل شوو کسانو ستونزه د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه موضوع ګڼي. د پاکستان پر فوج د خلکو د لادرک کولو تور پورې شوی خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی چې وایي په دې اړه یې زیاتره پیښې حل کړي دي. نور معلومات د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو جلسو په شان د باړې په غونډه کې هم هغو کسانو ګډون وکړ چې دا کوي چې خپلوان یې لادرک دي. دوی په لاسونو کې د ورکو کسانو تصویرونه نیولي ول. د پښتنو په سیمو کې د ترهګریز جګړې پر مهال د لادرک کړل شوو کسانو موندل او عدالت ته حاضرول د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه ده. په نږدې هر جلسه کې د غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود په ځانګړې توګه له دغو کسانو سره ویني او معلومات راغونډوي. نوموړی د دسمبر پر 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د باړې په جلسه کې تر 80 زیاتو کسانو نمونه ورسره درکړل چې دوی په وینا د لادرک دي.
تقریبا 80 پاسه چې کوم وو دغه چې کوم ډیټا وو هغه موږ راواخیستله. دغه خلیفه باړه کې نیندره بدره کړل. موږ دغه فکر کوو چې خلیفه خیبر کې به زه ښه ډېر خلک ویل ولې دغه چې ملنډي کوتل دی یا دوی چې مخکې د ترخمه پریزي او یا مقصد په چې کوم میدان تیرا یا دوی ډېر خلک هم بدره کړي. نو زه فکر کوم چې کچېره دته 80 ډېر کسان لپته کېدې شي دا خو هم هغه چې هلته راغلي وو نو ډېر خلک بدره چې
په دوی کې یو هم احسان ګل دی چې له عالمزیب مسجد سره د خپل پلار د لادرکۍ معلومات درج کړي دي. هغه د دسمبر پر 28مه نیټه مشالې ډې ټول چې 68 کلن پلار خانم الله د 2019 کال د جولای پر 9مه نیټه په علي مسجد کې له خپل کوره یوړل شو.
وی مونته دا پته ده چې هغوی کومه لوکل انتظامیه وه هغه سابقه فاټه وه هغه وخت کې هغه خاصدار ورسره راغلل د چک پوسټ نه موبایل ګاډی وه ورسره هغوی سره خپل دوه ګاډي وو ساده کپړو کې وو کور لره نه وتل. هغوی نه مونږ تپوس وکړو. هغوی وویل چې تاسو ولې سی به د مونږ سره درومي نو بیا هغه خاصدار مونږ پېژنو هغه کوم وخت کې پولیس ورته نویلی شي. هغوی راغلل دا خو څرګنده خبره ده. بیا سهار په غټ لوکل اخبار کې د علاقایي په هغه کې بیان راغو چې یاره کایجی دی کور وړی دی او نه معلوم علاقے ته لګلې دی چې سپاتې نه دی. اوس دوی په لپټه کمیشن کې دا خبره کوي چې موږ ته پته نشته موږ نه دی وړی.
احسان ګور زیاتوي چې په تیرو شاوخوا څلور نیم کلونو کې د فوج او حکومت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی، خو د ډاډ ورکولو باوجود یې د پلار درک نه دی لګېدلی. په حکومتي کچه د احسان ګل د دې ادعا او تورونو تصدیق ونسو. هغه وایي چې د لادرکه کسانو کمیشن سره هم د خپل پلار د لادرکې رپورټ درج کړی دی. یو درش کلن احسان ګل له اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد درس ویلی او دا مهال د پېښور زراعي یونیورسټي څخه ایم فیل کوي. وایي ملګری یې په نوکری پسې ګرځي او دای د ورک پلار په موندل پسې.
لکه یو خو روزانه مړی دی مونږ د پاره، یو کس چې مړ شي بس مړ شي، مونږ روزانه مړی نشته او ویر شته دی. ځکه پېښور ته راوځم که بل چرته ځم واپس کېږم نو د مانه په کور کې تپوس کېږي چې د والد صاحب څه وشول، بیا خلک رانه تپوس کوي، هغه راته بار بار تازه کوي. دومره متاثره کړی دی چې اوس مونږ په پلار باندې پیسې یا معاملات دي، هغوی خلک مونږ له راضي دي، مونږ په چا باندې مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي. معاشي خو یې مکمل تباه کړي یو، ذهني مکمل تباه کړو. مونږ وایو چې بس صرف یې مونږ ته جرم ښودل شي، صرف ملاقات هم شي نو د هېڅ هم کېږي، هغې نه پس ته چې څه سزا وي هغه ورکړی شي چې کوم شی پرې ثبوت شي.
د سوات او قبایلي سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د ترهګریزه جګړې پر مهال وسلوال تنظیمونه فعاله ول چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات سوي دي. د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتو پر مهال په لکونو خلک بې کوره سوي، کورونه ویجاړ او ګڼ شمېر ولسي خلک یا خو وژل سوي یا لادرکه سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کوي چې د دوی په وینا د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو فوج او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه د سپریم کورټ په حکم د لادرکه کسانو یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د نومبر پر 12 نیټه مشال لیډو ته شمېرې ورکړي وي چې په وینا یې د اکتوبر تر 1.5 نیټو پورې ورسره د 6,101 لادرکه کسانو نمونه درجول، چې پکې د 4,748 کسانو کیسونه حل شوي او ډېر پکې عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو عالمزیب مسید وایي چې اوس هم له دوی سره له پښتني سیمې څخه له ادا سره سم د لادرکه 3,500 کسانو نمونه ثبت دي. البته د ده په خبره په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 1,500 ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي هم دي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو په اړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. ورزو کابل ته. په کابل کې د هدفي وژنو له ډېرېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د نفوس په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډېر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحي مړاوي کول دي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات،
هدف د ثبات لمنځه وړل دي، هدف د اعتماد لمنځه وړل دي، هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي، او د ټولو مشرانو او په تیر بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوی وکوي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او دغه راز د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د یخنۍ د زیاتېدو سره سم په خیبر پښتونخوا کې خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی دی، نو بلې خوا ته په بازارونو کې د سلندرو یا ډبو ګیس نرخ هم زیات شوی چې له وجې مشکلات زیات شوي دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي ول چې سخت کال به په ژمي کې د ګیس کموخ زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیه هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډېر کم شوې. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دی شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کوم چې د استعمال د وخت ټیمی کنه په هغه کې نه وي او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غ پخلی کو بلونه هم د سر راضی کنه چې هغه واقع کې 13 میاش تقریبا چې 1100 یا 1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پرشر بیخی نو.
د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی یا هغه دره چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فوټ ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شوی او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیا یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خواردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې مونږ یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سکو چې گزاره وسکو کنه چې پخلی په هم د خشاکه مو استعمالو او دا گیسم ډکو نو میش پس مونږ دا یو سلندر کېږي 1850 روپۍ رانالي.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالیده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نو د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د موه د بانډو علاقه ده د بازار نه لږ بارې په هر حال موږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350 اوس 2500 روپۍ دی. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږم د ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 9 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخېدو شي. د ویلیو چې کموخ په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي. خو حکومت بیا ویلیو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهره ګیس را وغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په پېښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
کراچی کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت پروند جماعت الدعوة او القاعده وسلوالي ډلې دوه مشکوکو غړو ته د بند سزا ووروله. عدالت رباني ته د 25 کلنو د بند او 22 لک روپو د جرمانی او شاکر الله ته دغه په ناموجودګۍ کې د شل کلن قید او 11 لک روپو جرمانی سزا ووروله. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری د څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال کړي. ریډیو پاکستان لیکي افغان سفیر له پاکستان مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګرو او مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. د بی پولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په ګرد نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. تیر کال دا شمیره 350 وه. په شمالي وزیرستان کې نن 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور وایي په موسکی کې د جائیداد پر سر تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډز شوي. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 30 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او په ایران کې د سری میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو 3 اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لک خوراک ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
لنډ خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د ایران د هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو 6 ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوز واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1 میلیون ډوز واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1.2 میلیون ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څخه 2 برابر وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
اوریدونکو د مشال ویډیو اورید اسمت ساروان رپورٹ مو اوریدو ریوبل رپورٹ دراورو په ننګرهار کې کتاب لورون کې وای د کرونا د دویم سپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه چې دولتي او شخصي پونتونونه رخصت شوي په کتاب بازار یې بد اغیز کړی دی. دوی وای چې د نورو ذوقي کتابونو خرڅ خو له پخوانه کمرنګې و خو له کله نه چې پونتونونه رخصت شوي د تدریسي او مسلکي کتابونو بازارونه ورسره په ټپه ودرېدلې دي. نور تفصیل د باز محمد عبید په رپورټ کې.
په ننګرهار کې کتاب پلورون کې وایي لکه نه چې د کورونا د دویمې سپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګې شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندویه ټولنه لوګدو کلونو رئیسی پر ادبي علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤل نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ سپې هم ځپلې وو خو اوس چې د دویمې سپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات محصلین هغه ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړل. نو هغه مسلکی کتابونه خو د سی وای چې موږ په هغه تیر کرونا کې چاپ کړی موږ سره ګودامونه کې سٹور و سم به چاپ موږ ځا پانتونونه به فعال شو. نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نرابل کتابونه چونکه دا دویم صفه شروع شول نو هغه ساړه خو دا مسفق میشه پراتی دا سٹور کې بل شپږ میشه پس په بیس سیمستر شروع کیږي. هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه غستل لکھو بازار بو سره روانو خود کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه په باندې ولاړ دي.
په جلال آباد کې د ختیس خبرندوی ټولنې مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو په رخصتي دو سره کتاب اخیستونکي کم شوي بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولې دي.
نیرار پنتون کې تقریبا 13000 پورې محصلین دي. په دې کې نیمه برخه د نور ولایتونو هغه ټول محصلین لاړ په ولایتونو ته. نو دلته خامخا هغه چې مخ کې وو د محصلینو د عام لوستونکو نو هغه اوس نشته ځکه کوم دغه محصلین دي چې عام کتاب مخلي او تدریسي کتاب مخلي او کوم چې عام لوستونکو دغه ډیر کم دي او کوم چې کم دي هغه بس چې هغه موږ ټولنیزو رسنیو وغښت.
د ننګرهار کتاب پلورونکو وایي نه یوازې دا چې پر محصلینو یې کتابونه پلورل بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل. خو د کورونا د دویمې سپې د خپرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو مشال ویډیو اورئ. یو بل رپورٹ دراورو د خوست لسګونه خزی او ځوانان چې مخکې کاروبار نه لرو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول په اتو بیلابیلو برخو کې کسبونه زده کړل. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې خزی وي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورٹ کې.
د سوي شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو زبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرمنې وي چې ناچار وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم ته په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تا بلابلو حرفو کې د کار مرکز تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړه ورکړل.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردادوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولی شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولی شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولی شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولی شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارو کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه مونږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامې وغځول شي، او د کیټونو نشتون چې مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندي او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو، او د تمیراتو برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي، انشاءالله چې مونږ په آینده کې د خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست به نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
تاسو مشال ویډیو اوري یو بل رپورټ دراورو. د جمی د پیل سره سم د سواد سلامپور کلی کې د لاسو جوړ کړي شو شالونو خرڅ زیات شوی دی. د ملک له بیلابیلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او څادرو اخستو لپاره هلته ورځي. د سلامپور په زرګونو خلک له دې کاروبار سره تړلي دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کړې ده. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات مرکزی خار پنګوري نه 14 کیلومتر لری د سلامپور کله چې 10000 آبادی لري، 90% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنسه ډول تړل دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسه دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت پوه شوی دی دا کسب کوي.
دا وړی چې د ګډو ناسله او د اتار شه د چاینا او استرالیا دا غزي ناراضي او دله کې مونږه دینه ساده او شالونه جوړو نو دا خلک ډیر زیات خوښ دی. بلکې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دی او ډیر زیات خوښ دی او د دې ځای مونږه ډیر زیات کار روزګار کوي.
یو بل تن ابراجان وای چې تر شلو کالو راسي شالونه جوړوي. وړاندې به شډلې شړای او سادرې جوړولې اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغون دا باد تر شالونه دي دا ډیر منګا دي خا سازر رغی نو پورس کې 2000 رغیږي چې په صحیح طریقې رغی او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغی نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې 2 رغیږي چې سادر رغی نو 3 رغیږي نو زه د خپل سادر غوم نو په دې کې ماته 900 روپۍ مزدوري پاتې کیږي او سار پاته به باندې منګه مزدوري لروزو ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډیر دی تکه چې اخنی او دادا ګوتو ګولنه چې بسار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږه لکه په تکلیف سره کو.
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زئی د لاس جوړ شالونه خرڅیږي. دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنۍ په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثره دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دون ټیم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې اوس کړه ډوړې وکړه نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي. ته اوس چې نن سبا کم کړسي ګنو دوانه جنټس او لیډیز دې دوانو خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو بیا مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرڅو نو اوس خو جو تقریبا سیزن ورور ختمېدو ول دی اول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوک چې کمی سات دی نو هغه اوس لوکټه چې دا 12 میا ختم کړي زموږ بیا کار مار لوکټه مونږ بیا ورو ورو جمیله لګ د غور کوټه مور کوه.
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي.
شالز مې پهلې ګھر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے تو بڑی اچھی ہے.
زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانی لا شال وړه او ډیر خله گرم دے اگر لاہور دے وړه دے کتا سو دغ رنگا شال په لاہور کې اخلي تا سو تبا 2000 روپے ملاوي کی دل دبا تا سو 2000 3000 یا 3000 روپے ملاوي شي نو لدی وجه مونږ د هغه زینا دل ترازو
ډیر خلک ولټي والے دی
چې ملک
بهر هم ځي د پاکستان زر مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے
د سلام پور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي خو په نړیوال کچه د سلام پور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدن کو تاسو د مشال ریډیو د اخري خبري غړی خبرونه اوري یو بل رپورت دروو د افغانستان په خوست خار کې وس مهال د ملک د نورو خارونو په شان یو شمیر اسري چایخانه جوړی شوې چې خلک پکې د چای اسکلو ترڅنګ بندارونه او دمه کوي د خوست اوسیدونکو وایي له پخوا د شودو چای خواږه خواړه او د بندار ځایونه په دې سیمو کې وو خو په خار کې وس په رواجی دودي نجیب الله لوخیل د خار دا ډول وی نوې چایخانه ته ورغله او دا رپورت یې وربانې تیار کړی
له پخوا په خوست خار کې د سړک په غاړه او پوړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو خو د هیواد د سترو خارونو په شان چایخانې چې د جامع دمې او بندر مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې خار کې قرار قرار په جوړېدو دي په خوست خار کې دا ډول نوې چایخانې چې صنعت سره مناسب چاپیریال لري او د نظافت هم خیال ساتل کېږي خلک ورته د فکری او جسمانی دمې خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورځي د نصیر الله وهاب زیپونوم یو خوستای ځوان چې په یو خونیز مرکز کې زده کړې کوي مشال رادیو ته وایي
خوس کې دغه چې حنا یو څو وخت د ملګرو سره زه د شوا یم کله چې مونږ کورس فارغ کړو نو راست تر څو کورس مم وخت دا څنګه یې وخت دا ورسته چې روشو کورس یې واپې د شډ چای وچ کو پرام دماغ ریفریش شي ډېر خوانته نو خلو سره د ملګرو د شپې غندې ولونه مر سره وي او دلته په یو ځای چای چکو چې دغه چې حنا څومره چې وخت یې زه ډېر خوان خلک
سره لدې چې د خصوصي دن کې د کورونې او څارویو د شیدو چای خوخوي خو تر دې ورسته یو په خار کې د شیدو چای کم پیدا کده وحید الله زلان چې د صبروی د سیمې اوسیدون کې دی وایي
دا نو د ستور رسم رواج دی چې په خوست کې فعال کیږي دا یو ښه پرسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیرۍ ځای دی مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي پخوا په خارونو کې د دا ډول مناسبو ځایونو اسانتیاوې نه وي
مخ خو دومره سهولتي نه وي د خیس بزور د میشت څه پیه دی دلته پنځه ټکانې نه وي لاس ټکانې نه وي څومره کار ورنه دي سوای دی اوس خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی ډېر کا وخت یې د دلته لا نه دي سفاران کې نه شبد چای وچا مستې وکړه په مستې کې ګډله وکړه وړي وکړه هر څه پیدا کی
د خوست تحفه په نوم دی به نسبتا عصری چایخانه مسئول نذیر ول په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان لري
په نورو لوی خرونو کې قبل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او به ښه عصری جوړ شوی او په خوښ خر کې یو چایخانه نه دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ دلتا سونی الوام جوړیږي چې مخکې به د بنو څخه خلکو راوړه او یو شر پیرا ده او مستی وی چای وی شیدې وی دغه څه کور دی پرم خلک شیدې وړي مزګر وخت کور دی پرم خلک د اصلاس شیدې وړي
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګدا مخینه لري د بندرونو ترڅنګ ډیر کله د رون اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ویډیو اوری د دې غړی اخری رپورت دراورو 2000 کال د افغانستان د څلور لسیزو جګړې د پای تر رسولو لپاره د هڅو یو بیساری کال وو. د کال کې د طالبانو او امریکایي نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه هم کڅه هم سیاستوالانو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بلشوي اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودی نور تفصیل درکوي.
د لاسونو دا پړکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویې ویل
موږ دا درک کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل کې طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله
او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک آسانه خبره نه و. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې 6 میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په 2 پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 نورو د خوشي کېدو پریکړې ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 9 وچې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمه او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړې چې تر اوسه منل شوي نه دي.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. یو ځل بیا نجیب عامر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه: په کراچۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت پرون د جماعت الدعوه او القاعده وسله والې ډلې څو مشکوکو غړو ته د بند سزاګانې اورولې دي. عدالت رباني ته د 25 کلونو د بند او 22 لک روپو د جرمانی او شاکر الله ته د هغه په ناموجودګۍ کې د 20 کلن قید او 11 لک روپو جرمانی سزاګانې اورولې. د پاکستان مذهبي چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال کړي. ریډیو پاکستان لیکي افغان سفیر له پاکستان مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګرو او مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. د بی سرحد خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په ګرد نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. تیر کال دا شمېره 350 وه. په شمالي وزیرستان کې نن 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوې. په یاده پېښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلې. هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه دواړو پېښو په اړه څه نه دي ویلي. او په ایران کې د سری میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو دریو اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لاکھ خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسلیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننه نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پات شوې نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ تکنیکی همکارا او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا د و بعد وسئ.